په افغانستان کې د مازیګر 4 بجې سوي. السلام علیکم. د شنبې ورځ د چونګاش یا سرطان لسمه د جولای میاشتې لومړۍ نیټه د دې خبرونې په دویمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. خو اوس خبرونه واسره وره. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د بدسل کې دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر سخت نیوکه کړې ده. خو کله چې تیر شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وسوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویل؟ ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حقه وم.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر د څرګندونو هرکلی کړی او وایي موږ د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن دا څرګندونې چې په افغانستان کې اوس مهال جنگي ډلې نسته د حقیقت درک بولو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نوی راپور چې د 1500 اوسنیو او پخوانیو چارواکو د مرکو پر اساس برابر شوی او پرون جمعه خپور شو، څرګندوي چې په افغانستان کې د امریکا د نظامی ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ او اوسنی ولسمشر جو بایدن پریکړو د افغانستان د مخکنی دولت د دوام په وړاندې بدې پایلې لرلې. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازي وایي ازبکستان د افغانستان په اړه خپل ډیپلوماسۍ او د افغانانو په ملاتړ کې خپل مهمي او فعال ونډې ته دوام ورکوي. ټام وستیرش په خپل ټویټر کې لیکلي چې د افغانستان لپاره د ازبکستان د ځانګړي استازي عبدالعزیز کاملوف د بیا کتنې د فرصت هرکلی کوي. ویل سوي په دې کتنې کې د سیمه ییز امن او سوکالۍ په تړاو پر ګډو ګټو هم خبرې سوي دي. د افغانستان میشتي ټولنه وایي چې تیره اونۍ په افغانستان کې سیلابونو لږ تر لږه 15 کسان مړه کړي او سلګونه کورونه یې زیانمن کړي دي. دغه ټولنې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغو سیلابونو په کابل، پروان، کاپیسا، میدان وردګ، ننګرهار، لوګر او پکتیکا ولایتونو کې پراخ زیانونه اړولي او سلګونه څاروي هم تلف شوي دي. سره میاشت وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې خپلې مرستې پیل کړي دي. د فرانسې د کورونیو چارو وزارت نن ویلي چې په دغه هیواد کې د اعتراضونو د پرلپسې څلور مشپې پر مهال پولیسو 940 کسان نیولی دي. وړه مشپه 912 کسان نیول شوي وو. دغه اعتراضونه وروسته له هغې پیل شول چې یو زلمی د پولیسو لخوا ووژل سو. تېره شپه فرانسې 45,000 افسران چې سپک زغرول وسایط ورسره وو او د پولیسو نور قطعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تېره سهشنبه د پلازمینې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 19 کلن زلمی چې په خټه الجزایرای دی د یو پولیس په ډزو ووژل سو چې دې پیښې پراخ اعتراضونه وپارول. د جاپان دفاع وزارت پرون ناوخته اعلان وکړ چې په تیرو 4 ورځو کې د روسیې د سمندري ځواکونو 2 کښتۍ د تایوان او جاپان اوکیناوا ټاپوګانو ته نږدې په اوبو کې لیدلې دي. تېره اونۍ دې ته ورته اعلان د تایوان لخوا هم سوی وو. د تایوان دفاع وزارت تېره سهشنبه ویلي وو چې خپلو ختیځو سواحلو ته څیرمه د روسیې 2 کښتۍ لیدلي او د هغوی د څار لپاره یې خپلې الوتکې او کښتۍ لیږلې دي. د جاپان حکومت تېره میاشت ویلي وو چې د جاپان قلمرو ته څیرمه د روسیې پوځي تحرکات او له چینایي ځواکونو سره یې ګډ پوځي تمرینات د جاپان ملي امنیت ته ډېره د اندېښنې وړ موضوع ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وایي کیف له اوږدې مودې له طرفګنیو سره په جګړه بوخت دی. دیمیترو کولیبا د امریکا له پولیټیکو او د جرمنی له بیلټ ورسپانی سره په مرکه کې پر پخوانی صدر اعظم انګیلا مرکل انتقاد وکړ چې 15 کاله مخکې په ناتو کې د اوکراین د غړیتوب د وړاندیز مخه ونیوله. کولیبا ویلي په ناتو کې غړیتوب د روسیې د بلې یا هم تر دې لوی جګړې سبب نسوای کېدی. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي په ناتو کې غړیتوب د سولې پر لوري غځېدلې لاره ده. هغه وویل کیف تمه نه لري چې په داسل کې چې جګړه روانه وي د ناتو په پوځي تړون کې شامل شي. خو د دې پوینا تر جګړې وروسته به دا د اروپا لپاره ځنوژنه وي که اوکراین د ناتو د غړي په توګه ونه مني. د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی استخباراتو مشر ویلیام برنز له خپل روسی سیال سره په روسیه کې د تیرې اونۍ د شنډسیوي بغاوت په باب خبرې وکړې. هغه ویلي چې په دې مسأله کې د امریکا متحده ایالاتونه کوم رول نه لري. نیویورک ټایمز او وال ستریت ژورنال ورسپونو پرون راپور ورکړی چې برنز د روسیې د بهرنیو استخباراتو د ادارې له مشر سرګی ناریشکین سره د رواني اونۍ دغه خبرې په روسیه کې د بغاوت له هڅو وروسته په لوړه کچه لومړی تماس دی. د روسیې د اجیرو سرتیرو د شرکت مشر یفګینی پریګوژین تیره اونۍ د پوځي سرکشۍ د هڅې په رهبرۍ سره نړۍ ته ټکان ورکړ، خو کله چې جنګیالي مسکو ته نږدې سول هغه د دې بغاوت د درېدو غوښتنه وکړه. د پریګوژین تر مشرۍ لاندې واګنر شرکت په اوکراین کې د روسیې د جګړې په پرمخ بیولو کې مهم نقش لري. خبرونه مول ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې کېدونکې دي. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو په تړاو د خپلې پریکړې دفاع وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام خبرداری ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي توکو د ویش زیرمې ختمې سي. په دې اړه یو مرکه هم خبرو.
فقر ډېر زیات ده، اوزګاري زیات ده، او خلک همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تېروي.
په کونړ کې 1400 او طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې. په فرانسې کې تېر شپه هم اعتراضونه روان وو او نږدې زر کسان نیول سوي. د نورو مطالبو ترڅنګ د خبرونې په دویمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونې ته شرغ لست. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د بدسل کې د چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتونو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر نیوکه کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم په ویلامه کې د امریکا د ولسمشر د تازه څرګندونو هرکلی کړی دی. نور تفصیل له سنا کاکړ نه اورو چې دا موضوع تعقیب کړي.
سلامونه او وخت مو په خیر. څنګه چې تاسو ویلي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نوي راپور کې له افغانستانه د امریکایي عسکرو د ویستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو په اوسني او مخکني ولسمشرانو سخته نیوکه کړې ده. یو نوی راپور ښیي چې په افغانستان کې د نظامي ماموریت د پای په اړه د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ او اوسني ولسمشر بایدن پریکړو د افغانستان د مخکني دولت د دوام پر وړاندې بدې پایلې لرلې. دا راپور چې پرون د جمعې په ورځ امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خپور کړی، پکې د افغانستان د مخکنی حکومت د سقوط پر مهال د متحده ایالاتو کړنې څېړل شوې دي. راپور کې زیاته شوی امریکایي چارواکو له افغانستانه د خپلو نظامیانو د ویستو او د ډیپلوماتیک ماموریت د پای لپاره هغه ډول چې اړینه ده چمتووالی نه درلود. دا راپور چې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 1350 اوسنیو او پخوانیو چارواکو سره د مرکو په پایله کې جوړ کړی دی، پکې راغلی د دوړو ادارو پر مهال په لوړه کچه د تر ټولو بدو سناریوګانو او په ډېرې چټکۍ د هغو د پېښېدو په اړه چمتووالی نه و. خو کله چې پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایدن وپوښتل شول چې له افغانستان د وتو پر مهال خپلې تېروتنې او ناکامۍ مني او که نه، هغه په ځواب کې د افغانستان په اړه له خپلې پرېکړې یو ځل بیا ننګه وکړه. هغه وویل،
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي و چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته حضور نه لرو، موږ به له طالبانو په دې برخه کې مرسته غواړو. اوس هلته څه روان دي؟ خپل راپور ولولئ، زه پر حق وم.
جو بایدن د 2021 کال د اپریل په 14مه نیټه له افغانستانه د خپلو پوځیانو د ایستلو نوې نیټه اعلان کړه. وی ویل چې دغه پوځیان به د امریکا د سپتمبر تر 14مې ووځي، خو له افغانستانه د امریکا متحده ایالاتو ټول عسکر او متحدین یې د اګست په 10مه نیټه ووتل. له بلې خوا د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې د افغانانو د تخلیې پروګرام ته اشاره شوې او زیاتوي د ولسمشر بایدن حکومت د دې تخلیې لپاره بشپړ چمتووالی نه درلود. مننه.
ډیره مننه. ومر دل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19، 21 او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر تر پایه به د دوی د خوراکي موادو د ویش زیرمې ختمې شي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مشر رویټرز اجنس ته ویلي چې دوی یوازې کولی شي د راتلونکو څو میاشتو لپاره تر 500 میلیونو اړو افغانانو سره مرستې وکړي. اکرام الله اکرام راپور لري.
په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP لوري د مالی سرچینو د ختمېدو په اړه خبرداري. WFP وایي د روان کال تر اکتوبر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي موادو مرسته کولی شي. د دې ادارې مشر حسا ویلي تیر ورځ له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي د دوی اوسنۍ بودیجې او د مرسته کوونکو هیوادونو ژمنو ته په کتو به د مرستو د کمیدو کچه په اګست کې پیل شي او په سپتمبر کې به نوره هم کمه شي. نوموړي ویلي چې په ورپسې میاشت اکتوبر کې به د دوی مالي سرچینې ختم شي. په اکتوبر میاشت کې په افغانستان کې د ژمي موسم وي او د دې هیواد په ډیری سیمو کې سختې واورې وریږي او خلک اړ دي د ګیډې د مړولو تر څنګ خپل کورونه هم تاوده کړي. حسا ویلي ویلي په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو په خزینه کارکوونکو د کار کلک بندیز لا هم په خپل ځای دی، نږدې 40 میلیون افغانان د شپې له لوري په لوږه ویده کیږي. د نوموړي په خبره دوی اوس او راتلونکي کال د مارچ تر پایه شاوخوا 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې هم له نړیوالو مرسته کوونکو هیوادونو نه د افغانستان لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه. دغه ادارې ویلي و چې افغانستان په نړۍ کې د خوراکي توکو د کمښت له امله د تر ټولو ډیرو پیښودونکو ناروغیو سره مخ دی. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په منځنۍ کچه د افغان کورنیو آتات یا پسلو کې عواید په خوراکي موادو لګول کیږي، ځکه د WFP د معلوماتو پر بنسټ 92% افغانان په کافي اندازه خوراکي موادو ته لاسرسی نه لري. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان وایي ژوند دی په بهرنیو مرستو ولاړ دی او که مرستې بندېږي له سختو ستونزو سره به مخ شي. د کونړ ولایت اوسېدونکي خالق یار ازادي راډیو ته وویل
په اوس وخت کې زما په ګډون ډېر افغانان چې بیکاره دي، بیروزګاره دي او ژوند یې په بشري مرستو ولاړ دی. که د ملګرو ملتونو او ګڼو نورو مرسته کوونکو هیوادونو مرستې ودرېږي، هماغه څه چې نړیوالو بنسټونو وړاندوینه کړې ده، میلیونونه افغانان به له سخت ګواښ سره مخامخ شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له بېوزلو افغانانو سره بشري مرستې دوامدار شي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي سمیع الله دولتزی هم ورته خبره کوي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بېوزلي او بیکاري ورځ تر بلې زیاتېږي، که په دې حالات کې بشري مرستې ودرېږي نو خلک به له سختو اقتصادي ستونزو او لوږې سره مخ شي.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ د پیلېدو وروسته په دې هېواد کې بېوزلي او بیکاري تر بل هر وخت زیاته شوې. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP د غبرګولي په 13مه په خپل یو راپور کې چې په ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي وو اټکل کوي چې په افغانستان کې له 15 میلیونه ډیر وګړي په شدید ډول د خوړو خوندیتوب نه لري او 2.3 میلیونه کسان له شدیدې لوږې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري چارو د همغږي ادارې وچا هم خبرداري ورکړی و چې د مهال په افغانستان کې 28.8 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري.
عمردل چې افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې د روان کال د اکتوبر میاشتې تر پایه به دوی د خوراکي توکو د ویش په برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ شي. WFP وایي د روان کال د اکتوبر تر میاشتې پورې 15 میلیونه اړو افغانانو سره د خوراکي توکو مرسته کولی شي. د دغه ډول مؤسسو د مرستو بندېدل به د افغانانو پر ژوند تاثیر وکړي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس د مرکې په پیل کې دغه پوښتنه له اقتصادي کارپوه ازرق شافیزی نه مطرح کړې ده.
هیوادونه د دروازې او د مرستو له لارې بسیاتوب او رغونې ته نه رسېږي. د اقتصادي پرمختګ لپاره باید اساسي متعارف کارونه وشي او د مرستو چې د بیرنۍ خصلت لري د اوسمهال لپاره دا ضروري ده، ځکه چې د افغانستان اقتصاد په خپل پښو نه دی درېدلی. فقر ډېر زیات ده، وزګاري زیات ده او خلک په همدغه باندې هم یو څه خپل ژوند تېروي. نو له بده مرغه په ټوله کې 10% د مرستې چې تېر کال افغانستان سره کېدل سږ کال دا کمیږي، ځکه چې د دنیا اولویتونه زیاتېږي. نور ځای منطقوي جنګونه دي، د یوکراین مسله ده. نو په دې خاطر باندې باید موږ تل د مرستو په تمه ونه اوسېږو. باید خپل دی امکانات څخه مزیتونو څخه ګټه پورته کړو او افغانستان د فقر څخه وباسو.
حافظي صاحب، د دغو موسسو مرستې په اوس وخت کې د افغانستان لپاره څومره مهمې دي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو لپاره چې اوس سختو مرستو ته اړتیا لري؟
دا خو یو په دې بیچارګۍ کې یا د حد اقل امکان همدغه دی چې د بین المللي مؤسساتو مرستې د افغانستان د بېوزلو خلکو سره کېږي. که دا قطع شي بل بدیل ورته نشته دی او خلک لاپسي خپل ژوند مشکلاتو کې زیاتوي، نو زیاتېږي ورته او بالکل دوی د لوږې څخه د خدای مکړه امکان دی شته چې ډېر خلک تلف شي.
فکر کوي په اوس وخت کې د بهرنیو موسساتو شتون یا د بهرنیو موسساتو مرستې د افغانانو سره اوس یوه تړلې موضوع شوې ده؟ که چیرته دغه موسسې وي نو د افغانستان خلک به هغه بخور نمیر ژوند بلري، او که دغه موسسې نه وي نو طبعا مشکلات به دوه چنده درې چنده کیږي. فکر کوي دغه مسله د اوس دپاره د افغانانو ترمنځ یا د افغانانو د ژوند ترمنځ یوه تړلې مسله ګرځېدلې؟
متاسفانه همدغه ده، نه یوازې اوس د غسیده، مخکې هم کوم اقتصادي رونق شتون درلودل دا د بهرنیو قوتونو د په شتون کې وو، او په عین زمان د هغوی خپل مصارف وو چې زموږ په هیواد کې کېدل او خپل خدمات زموږ د مارکیټ څخه رانیول او دوکان ایجادول، دا ټول مصنوعي وي او د خلکو د دنیا مرستې وي چې زموږ دا پروژې پکې جوړېدلې، او حتی زموږ په وزارت مالیه کې په بودجه کې یو شی وو چې بودجه غیر اختیاري، بودجه غیر اختیاري یعنې هغه پیسې چې خرجه جمع کړې وو او یا یې ورکول یا نه یې ورکول، یعنې اختیاري د افغانستان د حکومت په واک کې نه وو، هم ملي بودجه کې شامل وو. نو په دې ترتیب سره دا افغانستان خو اوس نه دی خاص همدغسې یو متاسفانه د شوروي یرغل په وخت کې هر میاشت 300 میلیون روبل دوی مرستې افغانستان سره کولې، نو دا هم زموږ حکومت دغه مرستې سره محتاط ده او هم غریب خلک د کار پر ځای ورته کار نشته شتون نه لري او زمینه د کار ورته مساعده ده همدغه درویزې ته چمتو شوي دي.
اقتصادی شنونکی آذرخش حافظی و
آزادی رادیو دات کام
پا کنر کی چودنی مرگ جبله اړولې، دا هم تفصیل.
د کنر مانوګي ولسوالۍ اړوند د کندکل سیمه کې د طالبانو د یو ټولي مرکز سره نږدې 13 ورځ مازیګر مهال چودنه شوي. له سیمې څخه څو تنو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو پوځي مرکز ته څیرمه چاودنه وشوه چې پکې د یو طالب سرتیري په ګډون 3 تنه ووژل شول، 3 طالبان او 2 ملکی وګړي پکې ټپیان شول. یو امنیتي مسؤل چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته د 3 تنو وژل کېدل ومنل او د پیښې په اړه د نورو معلوماتو له ورکولو ډډه وکړه. تر اوسه د چاودنې لامل او نوعیت نه دی معلوم. یاد نظامي مرکز د کوړنګل درې خولې سره نږدې په 2006 کال کې امریکایانو جوړ کړ. هغه مهال د جګړو زور او د کوړنګل دره د مرګ پر دره هم مشهوره وه. امریکایانو د کونړ پیج دره کې د نورو جوړو کړو مرکزونو په څیر دغه نظامي ځای هم په 2013 کال کې پخوانی ملي اردو ته پرېښوده. د یتونی ورده چې کندګل سر نږدې ټنټیل کې 13 ورځ د پیج سین 5 سیلانیان ډوب کړي وو چې 3 مړه شول او 2 د ځایي خلکو په هڅو وژغورل شول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. په فرانسې کې د ګڼو پولیسو له ګمارلو سره سره د څلرمې پرله پسې شپې لپاره هم اعتراضونه، لوټ، تالان او ناکراري روانه وه. په فرانسې کې دغه اعتراضونه د یو زلمي تر وژل کېدو وروسته پیل شوي.
د فرانسې په بیلابیلو سیمو کې تیره شپه اورونه بل وو او پولیسو د اعتراض کوونکو د تیتو پر کولو هڅه کوله. د فرانسې حکومت وایي د مخکنیو شپو پر څلا ناکراری کمه وه، خو د کورنیو چارو وزارت بیا هم د تېرې شپې پر مهال د 940 کسانو د نیولو خبر ورکړی. وایي 90 کسان چې په هغوی کې پولیس او اعتراض کوونکي شامل دي ټپیان شوي دي. د فرانسې چارواکو وړمشپه د 912 کسانو د نیولو خبر ورکړی و. فرانسې تېر شپه 45 زره افسران چې سپک غروال وسایط ورسره و او د پولیسو او ځینې نور خاص قطاعات د دغو اعتراضونو او ناکراریو د کرارولو لپاره وګمارل. تېره سې شنبه د پلازمېنې پاریس په څنډه کې د نایل په نوم یو 12 کلن زلمی چې په خټه الجزیره دی د یوه پولیس په ډزو ووژل شو چې دې پېښې پراخ اعتراضونه وپارول. د فرانسې د کورنیو چارو وزارت د لومړنیو معلوماتو له مخې چې نن چهارشنبه خپاره شوي 1350 وسایط او 244 ودانۍ په اور سوځېدلي او په عامه ځایونو کې د اور لګېدنې 2560 پېښې ثبت شوې دي. په مارسی، لیون او گرونوبل ښارونو کې بلواګرو ډلو چې خولې په سر کړې وي ځینې دوکانونه لوټ کړي دي. که څه هم د شنبې سهار باران و، خو په پلازمېنه پاریس او شاوخوا سیمو کې بیا هم اعتراضونه روان و. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر نن سهار د پاریس په لویدیځ کې د مانت لا ژولي سیمې د کتلو پر مهال وویل چې د شپې له مخې د ناکرارۍ اندازه یو څه کمه شوې ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د جمعې په ورځ د یوې بیړنۍ غونډې پر مهال وویل چې دا شخړې نشي توجیه کېدلی. د لمندو او پلرونو غوښتل چې خپل زلمی بچیان په کورونو کې سار کړي چې شخړې پسې زیاتې نه شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
ازادي رادیو ته ورجست. اوس به له سفی الله ستانکزین واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په تړاو سره غلي.
په بریتانیا کې د نشه یي توکو د پالیسۍ د بنسټ اړوند یوې مجلې ترانسفورم په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو پر کښت د بندیز د لرلیت یادونه کړې ده. ورځپاڼې د دې ادارې د یو لوړپوړي چارواکي ډیوید مینسفیلد له قوله لیکلي د کوکنارو د کښت د بندولو په اړه د طالبانو د تیر کال حکم په ښکاره عملي شوی او په افغانستان کې د تریاکو تولید 80% کم شوی. د هغه په وینا د اروپا په بازار کې د پلورل شوو هیروینو 95% له همدې اپیمو ترلاسه کېده. خبرونه خبرونه پوښتنه کوي چې په افغانستان او سیمه کې د تریاکو پر تولید بندیز به په نړیوال بازار کې د تریاکو او هیروینو پر عمومي ارزي او په دې اړه د برېټانیا پر تګلارې څه اغېز وکړي. ډیوید مینسفیلد ویلي په دې قضیه کې درې فرضیې یا سیناریوګانې کېدای شي. لومړی دا چې که دا حکم دوام ونه کړي د کوکنارو کښت به بیا پیل شي. دوام که دا حکم همداسې پلی شي د تولید مرکزونه به بل ځای ته لاړ شي. او درېیمه فرضیه د هغه په خبر داده چې که د ممنوعیت حکم دوام ومومي او د تولید نوي مرکزونه د بازار تقاضا پوره نه کړي د مخدراتو کو نور ډولونه به د افغان اپیمو ځای ونیسي. د خبرونی په وینا یو بل مهم ټکی هم شته او هغه دا چې طالبان اوس مهال د دې پرېکړې د دلیل په توګه دینی او روغتیایي ارزښتونه وړاندې کوي، خو تر ټولو مهمه خبره د افغانستان په اقتصاد کې د مخدره موادو د عوایدو رول دی او ورسره د بدیل کښت او افغان کروندګرو سره د مرستې نشتوالي په صورت کې د افغانستان په اقتصاد او د افغان بزګرانو په ژوند کې دا تشه څنګه ډکېدای شي. خبرونه زیاتوي د روان کال په منی کې به د کوکنارو د کرکیلې راتلونکی فصل راورسیږي او وروسته به معلومه شي چې دا حکم تر کومه حده عملي شوی دی. فارن پالیسی مجلې په خپل وروستۍ ګڼه کې تر دې سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې چې ولې به پر طالبانو بندیزونه اغیزمن نه وي. د مقالې لیکواله وږمه سادات یو افغان کډواله ده چې په واشنگتن کې ژوند کوي. هغه د حقوقو په برخه کې تخصص لري او د فارن پالیسي او نورو مجلو لکه جنگ او غربت او ځینو ورځپاڼو لپاره مقالې لیکي. لیکواله وایي دا پخپله د طالبانو د واکمنۍ په لومړۍ دوره کې 15 کلنه وه او له خپلې کورنۍ سره د هغو ستونزو شاهده وه چې هغه مهال پر طالبانو د امریکا بندیزونه رامنځته کړي. هغه وایي والدین یې ان دې حد ته رسېدلي وو چې خپل یو ماشوم د نورو ماشومانو په خاطر وپلوري. سادات په خپله مقاله کې لیکلي هغه مهال امریکا په افغانستان کې د القاعدې د موجودیت له امله پر طالبانو بندیزونه اعلان کل، خو د دې په وینا دیکتاتور نظامونه بندیزونو ته نه تسلیمیږي او دا خلک دي چې له بندیزونو اغیزمنیږي. میرمن سادات د طالبانو پر وړاندې د امریکا د بندیزونو نوی وړاندیز شوی پلان ته اشاره کړې او لیکلي دي دا پلان به بریالی نه شي او غوره ده چې پر طالبانو ټول شته اقتصادي بندیزونه له منځه یوړل شي. ځکه میرمن سادات لیکي په بیلابیلو هیوادو کې د بندیزونو منفي اغیزې څیړلې او هغه ناورین یې لیدلی او تجربه کړی چې دغه ډول بندیزونو ته د افغانستان پر خلکو راوستی دی. د هغې په لیکنه اقتصادي بندیزونه د افغانستان د ستونزو د حل لار نه ده او پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره باید نورې لارې چارې ولټول شي.
له شاوخوا دو کلونو څخه په غزنی کې پر ټولو واټونو لګیدلي ترافیکي اشارې له کاره ولیدلي چې اوس یې د غزنی ګڼ اوسیدونکي د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. نور حال په دې راپور کې
د غزنی ښار په پرخې څلور لارې کې دلته شین آسماني رنګ کرولا ډوله موټر چې د شا پر شیشه یې لیکلي زه درنه لاړم ته راپسې سه ښه تیز تیر شو. د څلور لارې څلورو لورو ته ترافیکي اشارې لګېدلې چې تورې خولې یې نیولې دي ځکه دغه اشارې بلې نه بلکې مړې دي. دا یوازې فرخي څلور لارې نه دی چې ترافیکي اشارې مړې دي بلکې په غزنی ښار کې په ټولو واټونو لګېدلې اشارې له دغه برخلیک سره مخ دي چې له امله یې ښاري نظم او ترانسپورټي قوانین خراب شوي دي. خو اوس د غزنی ګڼ اوسیدونکي د دغه اشارو د بیرته فعالولو غوښتنه کوي. د غزنی ښار یو اوسیدونکی محمد نور د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
ترافیکي څراغونه چې د ښار په ځینو برخو کې دي ډېری یې مړه دي، یوازې یو ځای فعاله دي، هغه هم ځینې وخت فعاله وي ځینې وخت مړه وي. که دغه څراغونه فعاله شي ډېر به ښه وي. د ښار بې نظمي هم ورسره کمیږي، اوس بېخي بې نظمي ده. دا د دولت کار دی، موږ به ډېر خوشحاله شو که خلکو ته دغه کار وکړي.
سرورتین بیا د غزنی ښار اړوند د حیدرآباد سیمې اوسیدونکی دی. نوموړی وایي که دغه ښارې جوړې سي په ښار کې د ځینو پیښو او ټکرونو په شمېر کې لږوالی راتلی سي. دی وایي له تیرو شاوخوا دوو کالو څخه دغه ښارې له کاره لوېدلې او اوس یې د بیا په اړولو غوښتنه کوي. دا چې د غزنی ښار په ټولو واټونو او څلور لارو کې ترافیکي اشارې مړې دي نو دلته د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دوی به د اشارو د جوړولو کار پیل کړي. قاري نور محمد رهبر په غزنی کې د ترافیکو مدیر دی.
د ترافیکي اشارو په باب کې تا خبره وکړه، رښتیا هم سیمه کړه دلته راغلي وو. غزنی ولایت کې ترافیکي اشارې خرابې دي، کار نه کوي. دې باب کې موږ پیشنهادونه کړي، انشاءالله رحمان امید شته چې دغه هم ترمیم کړي او یو دوه سایټه نورې ترافیکي اشارې د غزنی ولایت ته ورکړي. انشاءالله امید شته چې زر تر زر انشاءالله دا مشکل حل شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی ښار کې هم ترافیکي پیښې زیاتې سوې دي چې د نورو تر څنګ یو لامل یې هم د ترافیکي اشارو له کاره لوېدل بلل کېږي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه بریالی احمد لغمان ولایت سمت الله خار غزبل سرک د انجه بول خالی چې دیگا مخام باران شوی ده، سیلابونه راغلی دي، دوی لنګرې وړي دي او نورې واډګانې وړي دي او همدغسې یوې بسته کړې لږ وړی او نورې دوکانونه هم کټه کړې دي. که څه یو کومک یو مرسته کولی شئ دغه ولس سره یو
سلام علیکم. د آزادی راډیو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما کور په کراچی په سوراب ګوټ کې دی. دلته پولیس والا نه بیا کاټ او هم کاټ والا داسې خلک نیسي او بندیانوي. نو موږ د ملګرو ملتونو صدا غوښتنه ده چې په کلکه د دې پاکستانی پوځ مخنیوی وکړي. والسلام. په احترام، زما غږ په ازادي راډیو کې نشر کړئ.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. موږ د هلمند ولایت د باغرام ولسوالۍ کې ټلیفوني خدیه نسته، سړکان مو ډېر خراب دي. موږ هیله کوو چې ته دا زموږ آواز تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
د ازادي رادیو خبرونه اوري په څو شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام پیلېږي. خو د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. دا په اصل کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نوي راپور کې له افغانستان د امریکایي عسکرو د ایستلو د پریکړې په اړه د متحده ایالاتو پر اوسنی او مخکنی ولسمشر سخت نیوکه کړې ده. خو کله چې تېره شپه د دې راپور په اړه له ولسمشر جو بایدن پوښتنه وسوه، هغه وویل:
ستاسو په یاد دي چې ما د افغانستان په باب څه ویلي؟ ما ویلي وو چې القاعده به هلته نه وي، موږ به هلته